خوشامد یت سوان سي
ډیره مننه ستړی مشه نیمی صاحب درنو اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي او به ګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي رادیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول له بوش سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکي ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د سرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کینډ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وشخید. د ارک د خبر پانی له مخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهمه ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پرژمنې ټینګار وکوي. په خبر پانه کې همدارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لری کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل دی وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوي دي. په هغوی کې شپږ تنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبه چارواکی دی. د ازادي راډیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوال غلاوې زیاتې شوي او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وايي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې منتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 16 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او وخیستونکو ناروغیو د ملي انستیتوت مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې خبري سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیر کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون موبایل چې د ځکه د ټرمپ له خبري سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینول کړي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د ژمي له راتګ سره به ډېر خلک په کورونو کې دننه پاتې شي او له دې سره به له یو وګړي بل ته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډېر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټاپو کې مظاهره کړې وه اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګیدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهرچانو پولیسو په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوښکې بهیونکی ګاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولې دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوې دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس برخي ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منسک راغون شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کوم موضوعاتو بحث کیږي؟
مګر لمړیتوب یو تلپاتی او دایمي وربند ته ورکړی دی. په هغو مسایلو باندې څه توافق دی هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمیر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولې.
اته د خلګو مریضان په کورو کې درې او شپخانه ځان نشه رسولې ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیرختیا وزیر پکتیکا ته تللی وو.
پلاج منه وکړه پکتیکا ته وسیدونکو سره سمو به ټول روغتونات ته ځنه ډاکټرانه ورکو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ته وسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم په دې خبرونه کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر او په منځنۍ څپه دولش پښنوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبري به ډېرې ستونزمنې او پیچلې دي خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحي د خبرو میسته کښېنستی دي. د ازادي راډیو خبريال راتب نوري چې په قطر کې دی له هغه ځای راپور راکوي.
د لوی مراسم د تو میاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شو. په دوه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه د دغو خبرو پایل په سر کې لږلوې سره مال وو خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی د خبرو تر لڅرګند پیغام سره راغلی. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو درتلونکو په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاري او مستقیم اغیز لري. د ملي روغی جوړی د علي شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیش دي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اور بند خبره نه کوي خو د مذاکراتو پر مهال د حوصله پر لر لوټینګار کوي.
ارداره نور هدف ته رسیدل باید نور جوړ کړو
د دغې ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څنګوالي په اړه خبرې وکړي. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبانو لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیله مند دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسي او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسي.
progress in the talks and then agreement.
The February 19th د امریکا او طالبان ترمنز له هوکړې وروسته بین افغانی خبري باید د مارچ په 13 شروع شوی وي. خو د ځینو پیشرتونو له کبله چې طالبان درلو او ځین دلایل له کبله چې افغان حکومت درلو دا خبري اترې تقریبا 2 میاشتې وځنډول شوې. اوس دا خبري اترې شروع شوی، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راشي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي رادیو، دوها.
ل راتب نوری سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د ورستی وضعیت په اړه معلومات راغوړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همداراز د افغانستان څخه تللي پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bi ghi kamidal di de bashari khwahumi par asas urbandi da se che munghil la ruche pa daimi urband badal shi.
په دوه کې پروند افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو پر اساس پای په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او دا پریکړه یې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پریښوه. د امریکا حکومت ویلي چې په دوه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ دی او حقوقي مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی برخه نه پکې اخلي. خو کچېری هر یو خپل امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوه کې د سولې خبري د واشنگټن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده. خو ویل چې د دیموکراسۍ د واکمنۍ لاري تر ټولو غوره حکومت کېدلی شي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي. خو د دایمي اوربند اعلان د شذو او لوژکوي حقونه د طالبانو د زرګونه وسوالو په وسیله کېدل او د هغو غیر قانوني وسوالو برخلیک چې ځینې له حکومت سره یو ځای شوی دي د دې خبرو سخت ټکی بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د شذو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو. راتب نوري د ټلیفون لاري را سره ده. نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې. تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کاری ډلې خو وټاکل شوې پرون او قرار په همدې و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته هم پوښتنې کړي دي، دوی خپل کارونه تخنیکي کارونه شروع کړي او انی فاطمر هم د بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلود چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی، ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړې او دوی بیا په تخنیکي مسایلو ډګېږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغه شي بحث وشي. نو دغه دی، نن خو تر اوسه سهار ډېر وخت دی، شپږ بجې دوهې په وخت، نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي. هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوه اړخیزي خبرې شروع کېږي. او نن مقامات افغانستان چې عبدالله عبدالله ونی فتمری دوی بیرته کابل ته ځي او حیات پاتېږي دوهې کې.
بله نوری صاحب، داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ چې کله سره مخامخ کېږي وایي فضا ډېره ښه ده او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ دی، دواړه خواوې له یو بل سره په جګړه کې بوختې دي، دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري، همداسې ده؟
ستاسو خبره بیخي پر ځای، که څه هم پرون له رسمي مراسمو وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړه خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر کوچنی پړاو کې به له خنډ سره مخامخ شي. خو بیا وروسته وکتل شو چې دوی رښتیا هم سره کښېني، بانډار کوي، غېږ سره ورکوي. خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړي دي د دواړو خواوو د آیتو سره، دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده او دوی دې ته امیدواره دی چې دغسې خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري و د ازادي راډیو خبریال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر له غونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي. له ازادي راډیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼه، ټویټر، فیسبوک پاڼه او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې سره په رښتینی ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې لپاره سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پایل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خواو ته هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا دی شاید په دغه لیوالتیا پاتې نشي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه ده هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قربانۍ ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
نو په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو مواردو د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو له پیغامونو
انو مه حمیده نور سید د کونړ ولایت اوسیدونکو غوښتنه ممداده چې یعنی د سی خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسل د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اڑخونو نه غوښتنه دا ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سونه چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي.
نوم مې اصغر خان دی، د دریفېج اوسیدونکی. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنځ. هیله مو د دې نه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته رسیدن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او ښه نیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زمانم ناصر ملنزیر د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو می سره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کې یې خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده، غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي. موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو، خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې، د ګڼو نړیوالو او سیمه ایزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلوماټ مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان نه امن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر هغو به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خو میل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین له لیکنې سره سم دواړه، هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن، وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په مهال ژمنه کړې وه چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه مهال د ده د ژمنې پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د ده د جمهوري پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي وو چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه ښودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 زر تر 2 زر امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. Thank you. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکي وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په شل کیلومتري کې موقعیت لري اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سم د ژوند بېلابېلې چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي ځکه سړی موټر په کور کې نه لري وسایل نه لري.
د کندهار د دامان ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دا غو پیښه کیسه کوي چې دته د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه شوی.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمي په لوي ویوالم یعنی زه الته پروتوم د پزنیم بجره پیښه شوله. ټلیفون مې وکړ زوی تم ټلیفون وکړ یو زوی تم ټلیفون وکړ هغه په کابل کې و. د سټیپ د سټیپ لپاره باندې په هغه کې باندې شپږ بجې چې په نوکا ته شول کچیر د کابل سره په هغه کې په التزام زمون کې آلو کړی او شارت بیا د شار سره وروه شو دی بیا زما زمون خبر کړی دا سوله سوله ده.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دې اړه خبرو کولو ډاډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله داده چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پر باور نه کړی او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ هیڅکله نه غواړو چې په دې برخه کې ولسته زیان پیښ شي. خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی. هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تېره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وایي د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شپنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنۍ ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیرې هلته خزینه ډاکترانی نه وي د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نورو ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې د پدندو وګماري. نوموړي زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 یا بسترو سلو بسترو ته لوړ کړي.
د مؤسسې چې د وزارت ساتمې قراردادي دی زما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالۍ هغه کلینیکان چې زنانه ښځینه ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا ښځینه ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عامې روغتیا سرپرست وزیر دایم دا مستایا چې د عدالت روغتیا ایستونځي لنګدې ولیدې.
زموږ روغتون مخکې 15 بستریز او دوه دجمنه وکړه چې دا روغتون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت خلکو لپاره ډېر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دجمنه وکړه پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره چې موږ به ټول روغتونو ته خزینه ډاکټرانه ورکو دا یو غټ ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره. لدونه ډېر زیاته مننه کوم چې دا راغو موږ سره دا دجمنه وکړه چې موږ تاسو روغتونونه او زنانه ډاکټرانه در
په ورته مهال د پکتیکا وادي ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسمشر سره خپل ورستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیغ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشرې د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولولم چې د افغان بسیم داته سواتل شمیرې له لارې مراسته ولیدي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربن ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالی څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي.
الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني، سولې ته تاوان نه پیښیږي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلی دی، زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري ساعت 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. جنرال کینټ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وژغېده. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. هندي چارواکي وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې مانتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې طالبانو برمته کړی و. د شپږیزې کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غرز مریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټاپو کې مظاهره کړې وه اوش کې بهیونکی ګاز استعمال کړ. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمېر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کاوه نیولې دي. زمو شخله آزادی رادیو را اوري مخه تر دې چې تاند څنګ یو حقیقت سره پروګرام در وورو. په ایران کې د کشته د یو وتل لوبغاړي نوید افکاری د اعدام پاره یو راپور لرو. د ایران د غیژې نیونې لوبغاړی نوید افکاری د اعدام د خبر خپرېدو په نړیواله کچه غبرګونونه پاره ولیدي. د ایران دولتي رسنیو د نوید افکاری د اعدام خبر پرون خپور کړ. هغه د قتل په جرم اعدام شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د ایران د کشتی د دیوتلې څیرې د اعدام خبر ټکان ورکړی دی. د نوید افکاری د اعدام د حکم د اجرا کېدو پر ضد په ایران کې او له هغه هیواده ډیرو بشري فعالانو نارې وهلې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د نوید افکاری د ژغورلو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو د ورزش نړۍ ونه توانېده چې خپل هدف ته ورسیږي. نوید افکاری د ایران په شیراز ولایت کې د 2013 میلادي کال په هغو مظاهرو کې چې د دولت پر ضد بشوې نیول شوی و، هغه د یو امنیتي مامور د قتل په تور نیول شوی و او وروسته د اعدام حکم ورباندې وشو. خو هغه ویلي و چې په زور او شکنجه مجبور شوی چې اعتراف وکړي. د هغه د کورنۍ وکیل هم ویلي چې هیڅ داسې اسناد نه دي موندل شوي چې د نوید افکاری جرم ثابت کړي. د هغه دوه ورونه وحید او حبیب هم نیول شوي او هر یو په 45 او 8 کاله بند محکوم شوي دي. د هغوی مور په یو ویډیوي پیغام کې دا کړي چې له زامنو یې په زور او شکنجه اقرار اخیستل شوی او مجبور شوي چې په قتل اعتراف وکړي. د سویډن حکومت ویلي چې د نوید افکاری اعدام ټکان ورکوونکی خبر دی او اروپایي ټولنه له اعدامونو سره شدید مخالفت لري. ایران د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې لا هم د اعدام حکم عملي کوي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان چې په یو څنګه کې زده کړې کوي خپل مسلک پرېږدي او په نورو برخو کې کار کوي.
خپل د علاقې له مخې نه راغلی یا هم د کورنۍ فشار له مخې هغه مسلک ټاکلی.
د خپل مسلک پرېښودل او په نورو مسلکونو کې د کار کولو پایلې څه وي؟
تغیرات راځي نو بیا به نه خپلې وظیفې ته تلی شي او نه به خپل مسلک کې کار کوی شي.
او د حل لاره څه ده؟
د هغه رشتې اړتیا وي همچنان د کاري مارکیټ تقاضا او باندې ځان ښه پوه کړی شي.
د تاندې څانګې د خپرونه ما همین هیواد جوړه کړې چې په پیل کې راپور لرو. په کاري چاپیریال کې د پرمختګ لپاره مهمه خبره دا ده چې یو کس باید په هماغه برخه کې زده کړې هم ولري او کوم کار چې کوي مسلک یې وي. خو اوس داسې ځوانان ډېر دي چې زده کړې په یوه برخه کې کړي خو کارونه په نورو برخو کې کوي. مختلف عوامل سبب شوي چې ځوانان له خپل مسلک تیر شي او په نورو برخو کې کار ته زړه ښه کړي. همایون نایل وایي ځوانان په خپله برخه کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له وجې خپل مسلک پرېږدي او په هره برخه کې چې کار مخې ته ورشي کوي.
دلته چې کوم څوک د خپل مسلک نه غیر په نور مسلکو کې دندې ترسره کوي اصلي علت دا وي چې د وظیفې کمبود دی. دندې په اسانۍ نه پیدا کېږي نو دوی یا په واسطه مقرر شي. دته فکر نه کوي چې ما مثلا زده کړې په ادبیاتو کې کړي یا مې زده کړې په انجینرۍ کې کړي یا مې طب کې کړي. خبره دا ده چې دوی ته کوم بس پیدا شي بس هغه ترلاسه کوي ځکه پوهیږي چې دلته د وظیفې کمښت بیخي زیات دی. په همدې خاطر باندې دوی چې کوم ځای پیدا کړي هغه زر اشغالوي.
د یو خصوصي شرکت کارکونکي مسلم داودزی وایي ځینو ځوانانو ته ځکه خپل مسلک ارزښت نه لري چې انتخابی دوی نه وي کړی او ډیر کله کورنۍ په دوی دا منلی وي چې په دې برخه کې بس زده کړي او کار کوي.
کله چې ځوانان په یو برخه کې یا د خپل د علاقې له مخې نه راغلی یا هم د کورنۍ فشار له مخې هغه مسلک ټاکلی، کله چې دوی مسلک کې زده کړې کوي او دغه مسلک په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي وروسته دوی شاوخوا علاقه بل شي سره یې هغې ته مخه کوي. موږ او تاسو د مشوري ورکي خلکو ته چې مثلا داسې تحقیقات نه دي شوي چې کوم برخو بازار ښه دی د کوم مسلکونو، که څوک مثلا د یو مسلک دپاره یا هم دغه یو مسلک سره علاقه یې دوی ټاکلی بل پوهنځي، هغه پوهنځي د کار زمینې ورته نه معلومه، نو دغه برخې هم کیدای شي چې په دوی باندې تاثیر وکړي او وروسته بیا هغه کومه شي سره چې علاقه لري هغې نه لرې پاتې بیا هغه وخت کې فکر ته راشي چې دا خو غلطه لار منځ راغلی.
ځینې ځوانان فکر کوي که په هره برخه کې زده کړې وکړي او له دوی سره د پوهنتون یو سند وي کولای شي دندې پیدا کړي. خو صدیق الله چې 15 کاله مخکې د کابل پوهنتون د ساينس له څانګې فارغ ده تر اوسه په دندې پسې ګرځي. نو موړی وایي په کومه برخه کې چې د زده کړې کړي په هغه برخه کې کار کول یې زړه نه غواړي او په نورو برخو کې دنده نه ورته پیدا کیږي.
نوغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره هغه کار شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته راغلم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره
دا کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي په ښوونځي کې ریاضي مضمون خوښ وو او د همدې مضمون په خاطر انجینری پوهنځی خوښ کړه. خو لا ور کامیابېدو وروسته ورته معلومه شوه چې انجینری هغه لاره نه ده چې د پرې خپل هدف ته ځان ورسوي.
اوس هم یو هغه اول انتخاب یا تر ټولو ښه انتخاب انجینری وله، چې انجینری کې ریاضي تر نورو ډېره ده او زه کولی شم چې په انجینری کې تر نورو بخشو زیات ریاضي پیدا کړم. لاله ښوونځي واخلم همدې خاطر مې انجینری سره جوړه وله خوښېدم. نو وروسته بیا دې ته متوجه شوم چې زه واک غواړم، اداري کار مندل غواړم او په اداري بستونو کې پورته بستونو سره ملګري یا پورته بستونو په لاس راوړلو لپاره کار کوم. معنی زه غواړم په اداره کې رئیس یم، غواړم په اداره کې یو بل تر رئیس لوړ کارمند یم. یو وخت چې کانکور راغیم ما انتخاب کو انجینری می انتخاب کړل، خو زه کله چې کامیاب شوم حتی پانتون ته لام ولاړم. یو وخت چې متوجه کیږم کوم څه سیمه ادب ته کوم څه مقصد او غواړم هغه ته انجینری نه سره سوالای هغه لار او د انجینری لار ډیر سره بیل دي. انجینری په خو بیرترالم امتحان ورتل او د اداره او فلسفي پانځي ترالم اوس اداره او فلسفي پانځي وایم سترڅو کوم سیمه ادب او هغه ادب تر باندې ولاړ.
ته همای نایل په باور که ځوانان په فکر او علاقې او مسلک انتخاب کړي دا ډیر پرمختګ امکان پکې شته، خو کله کمرغان لا یو خاخه بل خاخه ته ژر ژرالو زی ګټه به و نکړي.
کچیرته دوی په خپل مسلک وظیفه وکي خواله بداوي چې په دبانې به چا فشار نه وي، یعنی هغه د کار له هدینه به خوته شي، ډیر په اسانۍ به وته شي، په هغه کې زکړې کړي هغه مسلک دی او خود به خود هغه کوم لار چې د تعقیب کړي دا یا انتخاب کړي دا هغه ته ډیر په اسانۍ رسیدای شي. اما کنن په مسلک کې یو مسلک کې او وظیفه په بل کې وکړه، سبا د شرایط بدليږي، تغیرات راځي، نو بیا به نه خپل وظیفه ته تلای شي او نه به خپل مسلک کې کار کوي شي. نو که دوی داسې فکر کوي، کوتا فکری کوي چې زبل لن یو ځای کې چې فرصت را ده برابر شوی وظیفه وکم، سبب د لوی جنجال د سره مخ وي چې هغه به ونی شي کولای چې په خپل مسلک ته په اسانۍ باندې بیرته راشي، ځکه تغیر به راغلی او دا به تجربه نه لري. ځکه لکه هم چې پریکټس ونه کې یا کار ونه کې دی یاده وسی، نو په دې اساس باندې بهتره ده چې هر سړی کوشش وکړي، ډیر کوشش دیده وکړي چې خپل مسلک کې وظیفه وکړي. او که خپل مسلک کې نه وي چې بیا نږدې وي هم ښه ده، داسې نه شي کېدای چې ډاکټر راشي د انجینر په ځای کې یا انجینر د ډاکټر په ځای کې. یو خدا چې بل چا حق طلب کړ او بل مشکل دا ده چې خپل غینده ورکی لار ورکی.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې ماسټری کړی وایي، ځوانان مخکې لدې چې یو مسلک انتخاب کړي باید پاړې ځان خمولا کړي، بیا د په هماغه برخه کې زده کړې او کار پیل کړي.
زده کوونکي خپل مسلک له 12 مورسته ټاکي، په هغه وخت کې والدینو ته دا پکار ده چې پر خپل اولادونو باندې مسلک تحمل نکړي، تر سزا یې دی ور باندې پویږي هم نه او ضرور هم نه ده چې بل چاته څوک مسلک وټاکي. او په خپل دی متعلمینو لپاره دا ضرور ده چې لزان سره فکر وکوي چې په کوم برخه دی مهارتون لري، له کوم برخه سره د دې زړه لګیږي. او ترڅنګ دا ډیره ضرور ده چې له هغو کسانو چې دوی د خپل ساحې دي، د دوی خپل لیسې فارغین دي خو په بیلابیلو مسلکونو کې مخکې تللي دي، دندې لري، لغوي سره باید ډیره مشورې وکړي. دوی باید په خپل لټه وکړي، کسان پیدا کړي او سره خبرې وکړي. تر ډیره ځای دي د ځوانانو او هغه کسانو چې مسلکي دي د هغوی پر خبرو اتکا وکوي، نه دا چې له والدینو سره ډیره مشورې وکوي یا له هغو کسانو سره چې مسلکي نه دي، او له هغه وروسته ځان ته وټاکي چې کومه برخه دوی لپاره ضرور ده. بیا چې کله دوی پوهنتون ته ځي، دا ډیره مهمه ده چې له هغه وخته دوی په خپل برخه کې ملګري وټاکي، هغه کسانو سره اړیکه ولري چې هغه د دوی د خپل برخه متخصصین وي او د کار په ساحه کې عملاً کار کوي. هغه کسان به د دوی لپاره لارښود کیږي، لارې ورته ښیي، ورزده کوي چې کوم مهارتونه باید دوی ترلاسه کړي او په کومه طریقه ترلاسه کړي. په دې ډول دوی کولای شي ځان ته هم مسلک وټاکي او هم په هغه مسلک کې بیا مخته ولاړ شي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان خپل مسلک پرېږدي او په نورو برخو کې کار کوي، دا د کار پایلې څه کېدلی شي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، که په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو وخت کې په یو برخه کې زده کړې کوي یا کار کوي، بیا وروسته په نورو برخو کې کار کوي او خپل مسلک بدلوي؟
د دې لاملونه کېدای شي مختلف واوسي. اکثرا د کورنۍ فضا او یا همچنان د ټولنې فضا د ځوانانو په تصمیم نیونه کې خپل اغېز کولی شي چې ولري. کله کله ځوانان خپل د کورنۍ تر فشار لاندې راځي یا چې په ټولنې کې یا په کورنۍ کې یو خاصې تحصیلي رشتې ته ډېر ارزښت ورکول کېږي او په ټولنې کی خاص تحصیلی رشتو ته احترام ورکول کیږي، لکه چې د افغانستان په ټولنه کې ډاکټر یا انجینری ته ډېر زیات احترام ورکول کیږي. نو ځوانان فکر کوي په دې خاطر چې زه اوسم کولای خپل کورنۍ خوشحاله وساتم یا دا چې په ټولنه کې یو موقف ځان ته جوړ کړم، نو هغوی د دې فضا تر تاثیر لاندې دي او بعضې رشتې ځان دپاره انتخابوي چې وروسته بیا کله چې دوی مارکیټ ته ننوځي پوهېږي چې دې رشتې سره د علاقه نه لرم او بیا په بله رشته کې کار کوي یا په همدغه رشته کې نور تحصیل ته ادامه نه ورکوي. بل لامل دا هم کېدلی شي چې ځوانان د کاري مارکیټ په اړه ښه معلومات ونه لري. په پانتونو کې یا په خپل په شونځیو کې ځوانان ته داسې فرصتونه نه برابرېږي چې هغوی د رشتې په اړه ډېر ښه ځان پوه کړي او دغه رشتې په اړه په مارکیټ کې هم معلومات ولري چې څونه تقاضا سته، څونه د کار فرصتونه مساعدي. کله کله داسې هم کېدای شي چې یو ځوان په رشته کې درس وایي خو مارکیټ کې په رشته کې کار نه وي، ځوان په دې خاطر چې غواړي ځان مشغول او مصروف وساتي بل سکتور ته یا بل رشتې ته ځي د کار فرصتونه ځان ته پیدا کوي. او دا هم کېدی شي چې څېړنې او تحقیقونه ثابته کړي دي چې کله کله پلار او مور خپل اولادونه و هغه رشتو ته هغه کارو ته تشویقوي چې په ځواني کې دوی په خپل نه دي ترسره کړي او دوی علاقه ورسره وه. نو په دې خاطر چې دا د دوی په ځای کې دا په اصطلاح موضوع حل سي خپل اولادونه دې رشتې ته تشویقوي. نو دا مختلف عوامل دي لامل ګرځي چې دا ونان کله کله هغه رشتې ځان ته انتخاب کړي چې وروسته ونسي کولای چې په دغه رشته کې کار او تحصیل وکړي.
که چیرې ځوانان په هر برخه کې کار کوي یا خپل مسلک پریږدي د دې پایلې به څه وي؟
اول خو دا دی چې ځوان د پرمختګ په ډګر کې ستونزو سره مواجه کیږي. اول که د دوی تحصیلي رشته د دوی د خوښې رشته نه وي نو دوی نور څېړنو او تحصیل ته په دغه رشته کې ادامه نه ورکوي. او دوم که دوی خپل په داسې وظیفه کې کار کوي چې هغې کې تحصیلي بکګراوند یا تحصیلي توانایانې نه لري نو دوی خپل په هغه وظیفه کې هم پرمختګ نشي کولی. او په عین حال کې که دغه سې په ټولنه کې داسې یو ګډوډي موجود وي نو خپل په کاري مارکیټ کې هم ستونزې برابرېږي او هغه سکتور هغه رشته هم پرمختګ نشي کولی.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان باید څه وکړي چې په داسې یو برخه کې زده کړې وکړي چې په هغه برخه کې دوی کار هم وکړي او پرمختګ هم پکې وکړي؟
د حل لارې زما په فکر دا دی چې د مکتب یا د ښوونځي په دوران کې او حتی د پوهنتون په دوره کې ځوانان دپاره د عامه پوهاوی او دغسې فرصتونه برابر سي چې ځوانان وسي کولی چې د هر رشتې په هکله ځان دپاره معلومات پیدا کړي او ښه پوه سي د هغه رشتې اړتیاوې همچنان د کاري مارکیټ تقاضا او باندې ځان ښه پوه کړی سي. کله چې دا معلومات ځوانان دپاره په مختلف سټیج کې برابر سي نو ځوانان کولی سي چې په هر وخت کې تر یو ډېره حده ښه تصمیم ونیسي. او په عین حال کې په کورنۍ کې هم مثلا ځوانان ته دا فرصت باید ورکړل سي چې هغوی په کومه رشته کې چې غواړي علاقه لري هغه کې تحصیل وکړي. زموږ تحصیلي نظام باید یو څه انعطاف پذیری ولري. مثلا په افغانستان کې یو ځوان که یو ور یو رشته کې کامیاب سو او یو کال په هغه رشته کې یا ژورنالیزم حقوق اقتصاد کې درس ووایي نسي کولی چې دوم کال کې ځان بل پوهنځي ته تبدیل کړي. دا تبدیلی په افغانستان کې ډېر مشکل دی خو په نور نړۍ کې دا یو ډېر عام او عادي کار دی. ځوانان کولی شي چې په یو رشته کې دوه کاله تحصیل وکړي او بل اخره متوجه شي چې دغه رشته کې نسم کولی ادامه ورکوم یا علاقه ورسره نه لرم یا په دې رشته کې ماته فرصتونه نسته نو هغوی کولی شي پس له دوم کاله لاړ شي بل رشته ته. نو دا ټول نظام څخه د ټولنیز نظام څخه نیولې تر ښوونیز نظام پورې او بل اخره په کاري ځایو کې باید بعد انعطافي پروسیجرونه او پالیسیګانې باید رامنځته شي چې ځوانانو ته فرصت ورکړل شي چې دوی په اسانۍ سره وسي کولی خپل رشته ته تغییر ورکړي او داسې نه شي چې ځوان درې کاله ضرور کنه مجبور شي او رشته وایي. حال دا چې دی د کال په اول کې په دې باندې پوسی وي چې زه نور په دې رشته کې درس نسم ویلی او باید خپل رشته ته تغییر ورکړم.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومنې. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او له ښاغلي انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیځای شوی په تیره هغه بیځای شوی چې د وروستیو سیلابونو د جاری کېدو له امله بیځای شوی خبرې کوو. ښاغلي انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار تو ایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، د څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه تاسو په جریان کې است؟ اخیرا کوم واقع ترافیق شو د پروان په ولایت کې د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته او بیا وروسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدانو چې ګنشمیر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبي حوادثو د کابله بيځایسي ویدیو په زین نور ولایت کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دا سیلابونه راغلي په ډیر لس ولایتونو کې، یاد سبان دي ډیر لس ولایتونو کې، او د دې ترڅنګ چې تلفات اړولي، خلک عاجل مرستو ته هم ضرورت لري، په تیر سرپناه ته ډیر سخت ضرورت حتمان هرو مرسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي، چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا ورسته مرستندوی مؤسسات چې افغانستان حکومت په څنګه هغه فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تیر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، موږ کمیته لرو په نامه د کمیته دیری چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. موږ په هر یو ناسته کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د نامنی له کبله دوی بیځای کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بیځای کیږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه تر سره کړي، باید کډوالو چارو وزارت ته یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع سوي دي یا پیل سوي؟ آیا کومکونه پیل سوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړ سوي کنه؟
موږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې موږ دویم واحد د ولایتو په سطح باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري، او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامې لري، موږ د سرپناه په برخه کې د 305 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزای شو زمونږ هیوادوال، او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق دي چې باید ورته یو نمرې زمکه ویشل شي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ کوم بکه شروع کړه و په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود، هغه ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. کچیر دغه پروسه پیل شي، په کابل، په هرات، په پروان، په ټول ولایتو کې د بيځایسي هوادوالو ته او زمونږ هوادوال چې افغانستان ته رسنيږي، هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي.
انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي؟ اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بيځای شوی دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتمان وړي بستي دي او عاجل شین پدې کې دي. پدې کې به څه شین شامل شي دغه مشکلات مرفوسي؟
موږ په تیر کلونه کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بيځای شو د اوبو ته هم اړتیا درلود. موږ په ټولو برخو کې څه چې موږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې یو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپال او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د زبنګ افغانانو ته، او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي. نو امیدوار یو چې دویم کومکونه کړه چې تر سره کوي، مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په ال سی بي دي خلکو ته بيځای شوی او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی؟
ابتدا سروي کوي، او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید و پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده، اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بیوزلو او مستحق او هیوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي، دا ډیر دردمند ده. تاکید داده چې کم بریا کمیته به نام دی کمیته حالت سراب پی ولایتونو که چی اغوی فعال سوی دی شخص والی سب دی ولایت مسئولیت دی داگه کمیته لری او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملي او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د پنامه دی کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت له خوانه تر سره کول شي دوی ان شاء الله چې زیر تر ژر انجام کی.
په تیرو کلونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیزای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي. او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغوی موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې د دوی لاره نه ترسره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بیوزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې ترسره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام شي.
انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بې ځایه شول په مختلف ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بې ځایه سي، نو افغان حکومت خو خپل حلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او مؤسسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غوښتنه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیرو کلونو هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو ایف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات دي چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چارو وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خو پوهیږو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهربان.
ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، شي شتل پر دشی گزار دے رسال کی تیرندازا بندے گزار دے رسال کی تیرندازا بندے ادب دے درد کم زبان درازا بندے ادب دے درد کم زبان درازا بندے ترندازا بندے گزار دے رسا کی ترندازا